کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نه شبا شنای د امریکا غا غاشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټیکی اوري.
نړیوال بانک د افغانستان د حکومت سره شپږ نه سوه یو نوي میلیون ډالر امریکایي مرسته کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شمالي کوریا ته سفر وکړي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشینند سې شنبه ورځ د اوریدو میاشتې 28مه د 2013 کال د اپریل د میاشتې لسم سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسته پر پټونه کې دا هم اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د پلي کولو لپاره 601 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړي.
قرارداد 691 میلیون دلار برای که بانک‌های ما بتوانند به استانداردهای بین المللی خود را جور بکنند.
کندوز که جونی وی چه دوی تا اوز هم به اجتماعی رسانه‌ای که تهدید او تحقیر کیگی.
مزایمت هم به گونه تهدیدآمیز صورت میگیرند و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستند مشهور هستند.
او در فیسبوک اجرایوی مشر مارک زکربرگ نن او سبا در کانگرس استجوا بیا غونډه کې ځوابونه ورکړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملی کولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د 601 میلیون ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د مالیه د وزارت او د نړیوال بانک چارواکو د دې مرستو موافقه امضا کړه. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل احمد حکیمی په دې مناسبت غونډې ته ویلي دي چې دغه 601 میلیون ډالر قرارداد درې برخې چې 601 میلیون ډالر کیږي د عامې روغتیا وزارت ته ورکول کیږي چې په صحي پروګرامونو ولګول شي. دویمه برخه د ډیجیټل کاسا مسله ده چې 150 میلیون ډالر ورته تخصیص شوی دي او دریمه پروژه چې 30 میلیون ډالر ده د دولتي بانکونو د ظرفیت او معیار د لوړولو لپاره مصرفيږي. د مالی وزیر زیاته کړ چې دغه مرستو 150 میلیون ډالر د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د 1300 میگاواټ برېښنا او د نوري فایبر په انتقالولو مصرفيږي. دغه اندازه برېښنا چې د قرغزستان او تاجکستان نه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي 300 میگاواټ په افغانستان او 1000 میگاواټ په پاکستان کې مصرفيږي. د کونړ ولایتي چارواکي ادعا کوي چې پاکستانی قواو په 13 رشته ساعتونو کې د کونړ په دوه سرحدي ولسوالیو سرګونه توغندي وشتلې دي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې د تیرې یوې ورځې راهیسې د دغه ولایت د سرکانو او دانګام په ولسوالیو کې د پاکستان د لوري نه 433 توغندي وشتل شوي دي چې یو ملکی کس پکې وژل شوی دی. د کونړ د والي نطاق غنی مصمم د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
څالو زو پینځه د شپې مرمه راغلي، درې تیره په سرکانو راغلي او پاتې په دانګام راغلي او سرکانو کې یو کس شهید او دغه کې دانګام کې یو کور مکمل تخریب کړ.
نو وړي ویل چې پاتې ټول مرمۍ د دانګام په ولسوالۍ کې لګېدلې دي خو څوک پکې نه دی تلف شوی. د کونړ ولایتي اداره وایي چې په 13 میاشتو کې د کونړ د 15 ولسوالیو نه د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله کوم 300 کورنۍ د خپلو کورونو او کلو نه نورو سیمو ته کډه شوې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې د سوریې د دوما په ښار کې په ملکي خلکو باندې چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلې نه کار اخیستل شوی دی، احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. روسیا په دې تورانه ده چې د سوریې د کیمیاوي وسلې په استعمال کې لاس لري. د دې خبر تفصیل متی الله عبد الولی.
ولسمشر ټرمپ تیره شپه ناوخته د فوجي سلاحکارانو سره د لیدنو په مهال وویل د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به پوره ځواک ورکړی شي. ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بے رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د هغوی مخه به نیسي. ټرمپ وویل امریکا څو ډول اقدامات کولی شي او په اړه به خلکو ته ډېر زر معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د کیمیایي برید وروسته چې روسیا او ایران پکې ګرم ګڼلی وو وویل هر هغه څوک چې د دې عمل مسؤول وي ګرانه بیا به ورکړي. سوریې او ملاتړو ایران او روسیې په دوما کې د کیمیایي برید راپورونه رد کړي او دا له ځانه جوړ شوي بللی دی. روسیا ادعا کوي چې سیمه کې میش کارپوهانې د کیمیایي وسلو هیڅ ډول نښې نښانې نه ویني. روسیا د سوریې په دوما کې د کیمیایي وسلو په اړه له ملګرو ملتونو څخه د ځانګړې پلټنې غوښتنه کوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبريږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف شمالي کوریا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزیر ری یونګ هو مسکو ته د خپل سفر په لړ کې نن د روسیې خارجه وزیر ته د سفر بلنه ورکړه. دواړو خواوو لوړ رتبه ډیپلوماټانو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د جنوبي کوریا او د امریکا سره د پیونګیانګ په جنجالونو باندې خبرې کړې دي. ری یونګ هو د لاوروف سره په غونډه کې ویلي دي چې د کوریا د ټاپو وزمې حالاتو او د نړیوالو تحولاتو په رڼا کې روسیا او شمالي کوریا باید خپلې اړیکې لا هم تقویه کړي. د راپورټونو له قراره د روسیې د پوخانی دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال لور یولی سکریپال چې د خپل پلار سره یو ځای مسمومه شوې وه د څو هفتو بستری کېدونه وروسته د روغتون نه خارجه شوه. سکریپال او پلار سرګی د روسیې او برطانیې پوخانی جاسوس په داسې زهرو مسموم شول چې په اعصابو باندې اغیزه کوي. دغه پلار ولور د مارچ په څلورمه د برتانیې د سیلزبوري په ښار کې بیهوښه وموندل شول. برتانیا روسیا د دغو کسانو په مسمومولو کې ګرمه بولي خو روسیا دا تورونه ردوي. یولیا چې په برتانیا کې د سیاسي پناه غوښتنې هڅه کوله د راپورټونو له قراره کوم مخفي زیاته بیول شوې ده. پولیسو په سریلانکا کې د پاوز دوه خورزابطان د مسلمانانو په خلاف په اردول کې د لاس درلودلو په شک نیولې دي. عاشق الله رحیمزوی د دې خبر تفصیل لولي.
دا لمړی ځل ده چې په سریلانکا کې پولیس د مسلمانانو په خلاف په بلوا کې د لاس لرلو په شک پوځیان نیسي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په دې بلوا کې به نور جګپوړي پوځیان هم لاس ولري او کنه، خو پولیسو د دغه خورزابطانو تر څنګ دوه جګپوړي پوځي چارواکي هم نیولې دي. بدایي بدمشانو تیره میاشت د کانډي په خارګوټي کې د درې ورځو لپاره په مسلمانانو بریدونه وکړل او د هغوی کورونه او دوکانونه یې وسوځول. پولیسو ویلی دی چې په دې اړدوړ کې د لاس لرلو په شک کې 322 تنه نیولې دي. د سریلانکا ټول نفوس 21 میلیونه دی چې 9% کې مسلمانان او 10% کې بودایان او 13% کې د هندو مذهب پیروان دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کاچین کې د قریب 100,000 بے ځای شو خلکو د ژوند شرایط ډیر خراب دي. دوی د میانمار د کاچین په 115 کمپون کې او په شمالي ایالت شان کې پاتې دي. د کاچین د مستقل پاوز او د میانمار د قواو ترمنز د 12 کلن اوربن نروسته د بحران د پیل رئیس دوی په داخل کې بے ځای شوې دي. د چین جمهور رئیس په داسې حال کې د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره د نوو ګامونو د پورته کولو خبر ورکړی دی چې د امریکا سره د تجارتي مسلو په سر جنجالونه اوج ته رسیدلی دي. شي جی پینګ نن ویلي دي چې چین به د موټر جوړولو په صنعت کې خنډونه له منځه یوسي او په موټرو به لګیدلې ګمرکي محصول کم کړي. او د امریکا ملي ګارد پوځیان د مکسیکو سرحد ته رسیدلی دي. دغه پوځیان به د سرحدي پولیسو سره د مکسیکو نه امریکا ته د مهاجرو د وختو د مخنیوي په کار کې مرسته وکړي. د تکساس نه د ملي ګارد 250 غړي په سیمه کې ځای پزې شوې دي او د اریزونا د ایالت چارواکو ویلي دي چې 225 پوځیان سرحد ته استوي. دوه نور سرحدي ایالتونو نیو مکسیکو او کالیفورنیا د دې ایالتونو چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د ملي ګارد کسان دغه سیمې ته استوي یا نه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه رپورټونه ته نړیوال بانک په افغانستان کې د دیرشو سترو پروژو د پلي کولو لپاره د افغان حکومت سره د 691 میلیون امریکایي ډالرو مرسته وکړه. په دې اړه درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د کونړ ولایت چارواکي وچې د ډیورند کرخې لبلې غاړې پاکستانی نظامیانو د کونړ پر سرکانو او دانګام ولسوالۍ تازه توغندي وشتلې چې یو کس وژل دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
دا کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسی تر سفر وروسته لومړنی توغندیز بریدونه دي چې د ډیورند کرخې لپاره لونه د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالو لګېدلې دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د کونړ په غرنو منطقو لګېدلو دغو سلګونو مرمو یو کس وژلې او دوه کورونه نقصانی کړي دي.
او پاتې په دانګام راغلي او سرکانو کې یو کس شهید او دغه کې دانګام کې یو کور مکمل تخریب کړ.
هغه وایي ځینې میوهدارې ونې او کرلي فصلونه هم له کاره ایستلي دي. خو سیمه کې ځایي خلک وایي پاکستاني نظامیانو د دانګام ولسوالۍ په لوړو څوکو کې نوې پوستې جوړې کړي او د ملکیانو کورونه په نښه کوي. ملک اتبار خان د دانګام ولسوالۍ قومي مشر دی. هغه وایي اکثرو کلیوالو کړي او کلی بانډې لشپو وتلې دي. تیره اونۍ د ډیورند کرخې له پاکستاني غاړې نه په ایستل شوو مرمو د کونړ 15 ملکیان ټپیان شوي وو. که څه هم افغان پلازمینې ته د پاکستان د لومړي وزیر په راتګ کې خاقان عباسی ته پر کونړ د کیدونکو توغندیزو بریدونو شکایت شوی وو او وروسته د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی هم په همدې مسله اسلام آباد ته ورغلی او خو داسې ښکاري چې دغو خبرو کومه غوڅه نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم پاکستانو چارواکو پر کونړ د شوو بریدونو په مسله تازه څه نه دي ویلي، خو هغه غاړه حکومت وړاندې ویلي چې د ډیورند پر کرخه ډیر کله ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان نخه کوي چې دوی خپل دښمنان ګڼي. خو افغان پلو ته خلک او حکومت وایي دغه کیدونکي بریدونه د افغانستان په خاوره تیری دی او ځایي ولسي خلک پکې نخه کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د پلي کولو لپاره د افغان حکومت سره د 691 میلیون امریکایي ډالرو مرسته وکړه. نور حال له کابل د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې اورو.
نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مالی وزارت او د نړیوال بانک د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل احمد حکیمی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل یا د مرستې به د عامې روغتیا وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د دولتي بانکونو د قرضو په برخه کې په مصرف ورسیږي. ښاغلی حکیمی وویل
قرارداد 691 میلیون ډالر امریکایی
د 691 میلیون ډالر قرارداد چې نن مو لاسلیک کړ درې برخې لري. 600 میلیون ډالر د صحتمندۍ پروګرام پورې اړه لري چې د عامې روغتیا وزارت لخوا به مصرفېږي. دوهمه برخه یې د ډیجیټل کاسا مسله ده چې 150 میلیون ډالر ورته اختصاص شوي دي، او درېمه پروژه چې 60 میلیون ډالر ده د دولتي بانکونو ظرفیت جوړولو او معیاري کولو لپاره دي.
استانداردای بین المللی خود را جور بکنن.
د مالی وزیر زیاته کړه د غمرستو 150 میلیون ډالر لمنځنۍ آسیا څخه سویلي آسیا ته د 1300 میگاواټ بریښنا او د نوري فایبر پر انتقالولو لګول کیږي. دغه اندازه بریښنا چې د قرغیزستان او تاجکستان له هیوادونو څخه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي 300 میگاواټ په افغانستان او زری په پاکستان کې په مصرف رسیږي. د خاغلی حکیمی پر وینا دا مرستې په افغانستان کې پاتې نه ولایتونه له نوري فایبر سره وصل کړي. د نړیوال بانک چارواکي وایي دا مرستې به د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنې ثابت شي. د نړیوال بانک استازي میرمن سنهاس د دغو پروژو په اړه وویل دا وایي د نړیوال بانک په استازیتوب باید ووایم چې دا د افغانستان د پرمختګ لپاره ډیر ښه ګام دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک لخوا د صحتمندۍ پروژې په پلي کولو به په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر شي. نړیوال بانک په داسې حال کې د دغو مرستو ډیره برخه د روغتیا وزارت ته ځانګړې کړې ده چې روانه اونۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د دغه وزارت 100 میلیونه ډالر کلنۍ بودیجه کمه شوې ده.
د سیمې او نړۍ رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مامورینو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شخصي وکیل مایکل کوهن دفتر پلټلې دی. دغه کار د ولسمشر ټرمپ سخت غوسه راپارولې ده. د مایکل کوهن وکیل وایي چې امنیتي مامورینو د سرمفتش رابرټ مولر په غوښتنه په دفتر کې اسناد پلټلې دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر ممکنه مداخلې تحقیقات کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
دغه اقدام سم د لاسه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قهر او غوسه راو پاروله او دغه عمل یې د شرم وړ وباله.
ما واوریدل چې هغه زما د یو خصوصي وکیل دفتر ته ورننه وتلی دي. دا د شرم وړ حالت دی. دا کار په بشپړ توګه د سیاسي مخالفت پر بنا روان دی. زه له ډیر په خوارۍ سره خبره کوم، موږ تر اوسه پورې له 1 میلیون نه زیاتې پاڼې اسناد د خاص مفتش دفتر ته ورکړي دي.
په دې اړه لا تحقیقات روان دي او خاص مفتش رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ اړه تبصره نه ده کړې چې د هغه د وکیل د دفتر ناڅاپي لټون د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسانو له احتمالي مداخلې سره څه تړاو درلود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل وکیل د دفتر لټول چې د خاص مفتش رابرټ مولر په امر شوې دي د شرم وړ عمل او پر هیواد باندې برید وباله.
زوال رابرټ مولر برطرف نکم. زه فکر کوم هغه څه چې وس روان دي د شرم وړ دي. موږ به وګورو چې څه کیږي، خو زه فکر کوم دې کار ته چې وکتل شي نو په رښتینی ډول د خپګان وړ حالت دی. زما خلک راته وایي چې په کار دغه برطرف کی. زه یو ځل بیا هم ویم هغوی هیڅ هم ندی پیدا کړی.
واشنگتن پوسټ د دوشنبه په ورځ ناوخته راپورټ ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ د خصوصي وکیل کوهن په اړه په بانکي چارو کې د احتمالي ټګۍ او د انتخاباتو د کمپاین د مالی چارو له مقرراتونه د احتمالي سرغړونې په اړه فدرالي تحقیقات روان دي. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې پولیس د مایکل کوهن د نیویارک دفتر ته د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول ورننه وتل او پر یو شمیر اسنادو یې قبضه وکړله. په دې اسنادو کې د یوې ادعا له مخې یو شمیر اسناد د جنسي اړیکو د فلم د یوې لوبغاړي او ولسمشر ټرمپ ترمنځ له اړیکو سره تړاو لري. د ښاغلي ټرمپ خصوصي وکیل مایکل کوهن د بربندو فلمونو لوبغاړي ستورمی ډانیلز ته 130,000 ډالر د 2014 کال له انتخاباتو نه لږ مخکې د دې لپاره ورکړل چې هغه د دې اړیکو په باب چوپه خوله پاتې شي. داسې ادعا کیږي چې هغه له ډونالډ ټرمپ سره په 2016 کال کې جنسي اړیکې درلودلې. یو شمیر قانوني ماهران په دې باور دي چې د مایکل کوهن له خوا نه د بربندو فلمونو لوبغاړي ته د دې پیسو تادیه کول ښایي د انتخاباتو د غیر قانوني اعانې له قانون نه سرغړونه وي. سو وکولی شي چې ستورمی ډانیلز له خبرو کولو نه منع کړي او یا ښایي په احتمالي ډول یې د ډونالډ ټرمپ د انتخابېدلو د تخریب مخه نیولې وي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. قدر من اوریدونکو د رڼا د نن شپې په خپرونه کې هم د کوزی پښتونخوا کومو خزو چې په سوله کې یا د پښتنو د حق د غوښتنې په مارچونو کې برخه اخیستې ده او د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي، د پښتنو د تحفظ لپاره هلې ځلې کړې دي. د دوی رول په سوله کې څه دی؟ دی خوا په هلمند، قندار، روزګان، ننګرهار، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ورونو تر څنګ ښځو خیمې ودرولې او د سولې او د حق غږ اوچت کړ. د دواړو خواو نه وغوښتل چې مخالفینو نه حکومت نه وغوښتل چې باید د سولې لپاره دوی هڅې ګړندې کړي او دوی د غک ومني. نو په ټوله کې د خز رول په سوله کې او دا چې دوی د غک به څومره واوریدل شي او د ورونو تر څنګ د خزو درېدل څومره د اهمیت وړ دي، نو په همدې درته خپرونه لرو. قدر مونږ خویندو هیله ده چې خپل خپرونه واوري او پکې ګډون وکړي. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه اوري. او اوس هم پامو کوي رپورټ ته. په متحده ایالاتو کې د ټولنیزو رسنیو په خدماتو او د کارونو د معلوماتو د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. په تلویزیونونو کې د ماشومانو لپاره بې ضرورت اعلانونه، په یوټیوب کې د کم عمره ماشومانو د پاره ناسمې ویډیوګانې او په اجتماعي شبکو کې د کارونکو د خصوصي معلوماتو رسوایی په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د فیسبوک اجرایوي مشر مارک زکربرګ نن او سبا کانګرس ته د استجوابیا غونډې نه مخکې د دوشنبې په ورځ د کانګرس د یو شمېر غړو سره پټه لیدنه کړې ده. د دې مهمې موضوع نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د سنا مجلس د سوداګرۍ کمیټې جکوړه دیموکرات په دې باور دی چې د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زکربرګ د کانګرس استجوابیه غونډه جدي نیسي، ځکه زکربرګ پوهیږي چې په دې ارتباط خلک ډېر جدي دي.
هغه ته وویل چې باید څه وشي ترڅو په راتلونکي کې د دې ټولنیزې رسنۍ کار واخیستل شي. خو دا مې هم ورته وویل چې د ولادیمیر پوتین په څیر مخالفین موږ په پوځي لحاظ نشي ماتولی، خو په سایبري ډګر کې تر موږ مخکې.
زکربرګ به نن سه شنبه د سنا مجلس دوه کمیټو سره لیدنه وکړي او د چهار شنبه په ورځ به د استازو د مجلس یو هیئت ته وضاحت ورکړي. دا استجواب تر هغه دا وروسته کیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ اړوند د مدني معلوماتو راغونډولو یو شرکت د فیسبوک د شاوخوا اووه اتیا میلیونو کارونکو معلومات واخیستل او په ټاکنو کې یې وکارول. د اپل شرکت یو مؤسس سټیف ووزنیاک وی فکر نه کوي که فیسبوک د خصوصي معلوماتو موضوع حل کړی شي او ګمان کوي چې د فیسبوک د پالیسیو بدلون به لسیز وخت ونیسي.
فیسبوک ځینې خبرې پټې ساتي. دا لوی دوه مخیتوب دی چې د خصوصي معلوماتو احترام نه کوي. کله چې زاکربرګ خپل شاوخوا کورونه او په هوایي کې د خپل خصوصي توب لپاره ټول ځمکې اخلي، په دې ارزښت او خبره پوهیږي، خو زما د محرمیت په قصه کې نه دی.
فیسبوک د دغه تورونو په مقابل کې وایي چې د محرم معلوماتو د لاسه تلل یو قانوني سرغړونه نه بلکې یو تیروتنه و. د فدرال تجارتي کمیسون اوسنی او پخوانی کمشنران بیا دغه مسلې ته په بل ډول ګوري.
که تاسو غواړئ چې یو څه محرم وساتئ او فکر کوئ چې خپل معلومات مو محرم کړي دي او بیا باید درې نور ګامونه هم واخلئ، دا نو بیا جنجال دی.
د فیسبوک سربیره د یوټیوب په آنلاین خدماتو هم بحث پیل شوی. سره لدی چې د یوټیوب چینل په خپل رسمي اطلاعیه کې خبرداري لري، خو هغه میلیونونه ماشومان یې په پام کې نه دي نیولي چې په یوټیوب کارتون د ماشومانو کیسې، علمي تجربې یا د لوبو د سامانونو جوړول ویني.
کراته وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپرېږي.
ځوانان له اجتماعي رسنیو نه د خپلو افکارو او نظریاتو د خپرولو لپاره استفاده کوي، خو نجونې بیا وایي چې دوی ته اوس هم په اجتماعي رسنیو کې تهدید او تحقیر کیږي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له اجتماعي رسنیو ډول ډول استفاده کیږي. ځوانان ترې د ټولنې د سمون او اړیکو لپاره ګټه اخلي، خو نجونې به وایي چې دوی د اجتماعي رسنیو له لارې د خپلو افکارو د رسولو لپاره اوس هم د ټولنې تر تهدید لاندې راځي. لیدا شیرزاد د قندوز یوه فعاله ده. هغه وایي چې په اوسنی وخت کې اجتماعي رسنۍ د افکارو د تبادلې او اړیکو تر ټولو ښه منبع ده. نوموړي زیاتوي چې اجتماعي رسنیو ته د ښځو لاسرسی یو پرمختګ دی، خو کورنۍ د تهدیدونو او په ټولنه کې د پخوانیو رواجونو له امله نه پرېږدي چې لوڼې او د کورنۍ ښځینه یې اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک وکاروي.
دسترسی دختران یا خانما به رسانه های اجتماعی است، از جمله فیسبوک هم میتونیم مثال بدیم، هرچند هنوز هم یک سلسله مشکلات وجود داره.
د ښځو یا نجونو یو پرمختګ دا دی چې اجتماعي رسنۍ او فیسبوک ته لاسرسی لري. اوس هم کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلو نومونو فیسبوک ولري، ځکه چې خلک ورته مزاحمت کوي او د کورنۍ د بدنامۍ په خاطر یې نه پرېږدي چې په اجتماعي رسنۍ یا فیسبوک کې فعال واوسي.
بعضی اگر بګونی مثبت مې استفاده میکنن از صفحات اجتماعي، اما قدرم استفاده های سو.
هغه وایي چې که فیسبوک او اجتماعي رسنۍ څخه مثبت ګټه اخیستل کیږي، همغه مرتري منفي استفاده هم کیږي، خو خلک باید فکر وکړي چې که مثبت استفاده ترې وکړي څومره ګټه به یې کړی وي، او په دې هم باید فکر وشي چې کله اجتماعي رسنۍ منفي استفاده وکړي څومره ضرر به ټولنې ته ورسیږي.
مزاحمت ها هم به گونه تهدیدآمیز صورت میگیرن و بسیار اوقات کسایی که مطرح هستند مشهور هستند و کار
د اجتماعي رسنیو او فیسبوک له لارو نجونو ته مزاحمتونه هم کیږي، او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح دي او کار یې کړی د هغوی له نامه غلطه استفاده کیږي. دغه ډول مزاحمتونه اوس هم ټولنه کې شته دي. نصیبه هولکر د ښځو چارو رئیس ده. هغه وایي چې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، پاتې لا دا چې په اجتماعي رسنیو کې فعالې واوسي. هغه زیاتوي چې د دې په ګډون په ټولنه کې فعال میرمنې او نجونې چې غواړي له اجتماعي رسنیو د خپل فعالیت په اړه څولي کې تهدید او توهینېږي.
اونایی که باز آزادانه در فیسبوک گذار هستن، کار و فعالیت های خود پوست میکنن، از آزار و وضعیت ها مستثنا نیستن حتی خود من.
هغه څوک چې په فیسبوک کې فعال دی او خپل کارونه او فعالیتونه پکې نشروي له آزار څخه خلاص نه دي. له دغې لارې شخصیت وژنه کیږي چې دا د دې ټولنې یوه کمزوري ده. هغه زیاتوي چې فیسبوک د ټولنې د فعالیتونو د نشر لپاره ښه وسیله ده، خو تر څنګ یې ځورول او تهدیدونه موجود دي.
این مشکلات ها و چالش ها هسته که حضور زنها را در صفحات اجتماعی مثل که در اجتماع کمرنگ هستن، آزار میشن، اذیت میشن، دواخانه هم در صفحه فیسبوک آزار.
همدغه ستونزې دي چې په فیسبوک کې هم فعال ښځې او نجونې کمی دي. لکه څنګه چې په ټولنه کې تهدیدېږي، په فیسبوک کې هم تهدیدېږي. که په مستعارو نمونه هم فعال دي خو خپل مثبت پیغامونه نشروي او د ټولنې د اصلاح لپاره هڅه کوي. له کله راهیسې چې افغانستان ته انټرنیټ راغلی او خلک په اجتماعي رسنیو کې فعال شوي دي، په سوداګریزو، اجتماعي چارو او د افکارو د تبادلې په برخه کې ورسره پرمختګ راغلی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. پولیسو او نورو مربوطه ادارو د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړي دي. چارواکي وایي چې دوی د نشه یي توکو د له منځه وړلو د کمپاین له پیل کولو سره سم د بدیل کښت پروژې هم پیل کړي دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د کوکنارو فصل داړولو دا کمپین د تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوی چې نن یې په خیوي ولسوالۍ کې ځینې کرلې کوکنار واړول، او چارواکي وایي دا کمپین به تر هغې دوام کوي چې ورکړل شوی هدف پوره کړي.
په خیوه کې اوله ورځ ده چې د کوکنارو داړولو کمپین کولی. په نورو ولسوالیو کې تقریبا د تیرو دوه هفتو راهیسې موږ د کوکنارو کمپین ترسره کړی دی چې د هغې د جملې نه سکوګیاني، داد، غنیخیل، همدارنګ نازیان او پلالپور ولسوالیو کې هم جریان لري. تر اوسه پورې موږ یعنی په حدود 1000 شاوخوا جریبه ځمکه اړولې ده.
هغه وایي سږ کال د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې د کوکنارو کر شوی چې لومړني ارقام یې ښیي د تیر فصل په پرتله د کوکنارو کر کې تقریبا 1.5% کموالی راغلی. تیر کال ننګرهار کې 13000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و. کروندګر وایي کوکناري نه کرل خو حکومت کروندګرو سره کومک ونه کنو، له مجبوري ورځې دغه کښته مخه کړه، اوس باید ورسره مرسته وشي.
او دا دغه دونه تقریبا د 14-15 کاله دوران کې دغه حکومت موږ سره هیڅ کومه همکاري ونه کړله. دا ولسم دې ته مجبوره شو چې ګوره دغه ساحه کې اوبه نشته، یعنی کویان وچ دي، هر څه ختم دي، یو شی هم نشته، مزدوریان نشته. نو په دې وجه باندې دې ولسونو بیرته کوکنار وکړل او دا د حکومت راغې اوسې چپکړل. نو موږ دې په هغه باندې غواړو چې کومک دې موږ سره وکړي، پروژې دې موږ ته راوړي.
ولسی خلک وایي که حکومت د کوکنارو بدیل پروژې پلی نه کړي نو کروندګر له مجبوري ورځې د کوکنارو کښته مخه کوي.
د سو خبرونو غټه کې واورې. نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو سترو پروژو د عملي کولو لپاره د حکومت سره د 691 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان د مالیې د وزارت او د نړیوال بانک چارواکو د دغو مرستو موافقه امضا کړې ده. د کونړ ولایتي چارواکي ادعا کوي چې پاکستانی قواوو په 13 ساعتونو کې د کونړ په 2 سرحدي ولسوالۍ کې سرګونه توغندي ویشتلې دي، یو کس پکې مړ شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې د سوریې د دوما په ښار کې په ملکي خلکو باندې چې ګمان کیږي د کیمیاوي وسلې نه کار اخیستل شوی دی، احتمال لري د دمشق په ضد نظامي اقدام وکړي. او ټاکل شوی دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شمالي کوریا ته سفر وکړي.
درنو اوریدونکو، نن ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اورئ. تر بیا خدای مل شي.